ستړي مشي د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اوري په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې په روانه غلې کې د خپل کوربه منور شاه سلامونه او نیک پیرزونه قبول کړي. په دې خبرونه کې به په جلال آباد کې د پرونی بمی برید تازه حال، اسلام آباد ته د چین د صدر سفر، پاکستان کې د انساني حقوقو ستونزې، خیبر ایجنسی کې لشمین یا ناروغي او یو شمېر نور موضوعات باندې ریپورټونه واوري. نور یو شمېر کورنۍ سیمه ایز او نړیوال ریپورټونه هم لرو، خو په سر کې د انساد ملنا د دې سات تازه خبرونه اورو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی، د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته جلال آباد د پرونی حمله غندنه کړې ده. د چین صدر به سبا د پاکستان په دوه ورځنۍ دوره سي او عراقي ځواکونو د داعش ډلې څخه بیرته د هیواد د تیلو پاکولو لوی مرکزونه نیولي دي. او وسته خبرونو تفصیل، د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په جلال آباد کې پرونی حمله غندلی او افغان حکومت سره د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د هر ډول مرستو ډاډ ورکړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا بیګام مشال ریډیو ته پرالیګل شوی خبر پاڼه کې د وزیر اعظم نواز شریف په حواله ویل شوی دی چې وسلوال د پاکستان او افغانستان ګډ دښمنان دي او د وسلوالو د ځپلو په لړ کې باید دا ډول حمله حوصله ټیټې نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې په جلال آباد کې د پرونی ځانمرګي حملې د وجل شوو شمیر 3400 ته رسیدلی دی. د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کماوال پرون مشال لیډیو ته ویلي دي چې په حمله کې لږ تر لږه 3400 تنه وجل شوي او 1050 تنه زخمیان شوي دي. په جلال آباد ښار کې پرونی ځانمرګي حمله د کابل بانک مخې ته وشوه چې اکثره قربانیان یې عام خلک دي. د دې حملې مسؤلیت د اسلامي دولت په نامه وسلوالې ډلې یا داعش منلی دی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په افغان طالبانو غږ کړی چې په ملت او ترهګرو کې دی یو انتخاب وکړي. د ارګ د مطبوعاتي دفتر لخوا بیګام مشال لیډیو ته پرالیګل شوی خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې ښاغلی غنی پرون د بدخشان په جرم ولسوالۍ کې د روستۍ خونړۍ حملې د قربانیانو له کورنیو سره وکتل او په فیض آباد کې یوې غونډې ته ویلي چې په جرم کې خونړۍ حمله نړیوالو وسلوالو کړې ده. د ارګ د خبر پاڼې په حواله ولسمشر غنی بیا د ننګرهار د پرونیو بریدونو مجرمان داعش ډله بللی ده. د خیبر ایجنسی په لرې پرتا سیما تیرا نری بابا کې لږ تر لږه 15 وسلوال وجل شوي دي. د خیبر ایجنسی یو انتظامی چارواکي د نوم نه خودلو په شرط نن مشال لیډیو ته ویلي دي چې نن د خیبر ایجنسی په لرې پرتا سیما تیرا نری بابا کې د امنیتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ پنخته کې لږ تر لږه 15 وسلوال وجل شوي او درې امنیتي سرتیري شوبل شوي دي. چارواکي زیاتوي چې دغه نخته هغه مهال پیل شوه کله چې امنیتي ځواکونو د وسلوالو پر ضد په دې سیمه کې د لټون عملیات کول. وسلوالو لا د چین صدر با سبا د پاکستان په دوه ورځني سفر اسلام آباد ته ځي. د مشال لیډیو خبریال د پاکستان د سرکاري ټلویزیون په حواله وایي چې د چین ولسمشر به د خپلې دورې پر مهال د ولسمشر ممنون حسین او وزیر اعظم نواز شریف سره ویني او بیا به د پاکستان د پارلیمان ګډې غونډې ته وینا کوي. په بلوچستان کې اندوان وایي دا مهال د امنیت په حواله له بدو حالاتو سره مخ دي. پرون مشال لیډیو سره په خبرو کې ځینو کسانو ویل چې په صوبا په خاصه توګه په بلوچ مشتو سیمو کې له دوی سره د زور زیاتې پیښې د پخوا په شان اوسم کېږي چې له وجې یې ځینې خلک سیمه پرېښودو ته اړ شوي او هند ته پکډه شوي دي. بلخوا د بلوچستان حکومت د اطلاعاتو وزیر عبدالرحیم زیارتوال بیا مشال لیډیو ته پرون ویلي چې حکومت د اقلیتونو د امنیت ساتلو لپاره پوره ګامونه پورته کړي دي. د بشري حقوقو کارکونکو وایي چې په پاکستان او په خاصه توګه په خیبر پختونخوا کې په موجوده دور کې هم د ښځو بنیادي حقوقو له پامه غورځول کیږي. تیر ورځ په پېښور کې د شرکتي استحکام یا اس پی او په نامه یوې ادارې تر سوري لاندې غونډه وشوه چې پکې د بشري حقوقو کارکونکو او خبريالانو سره د ښځو د بنیادي حقوقو د غیلې لپاره د میډیا پر رول خبرې وشوې. په دغه موقع د یاد ادارې یو مشر اجاز دوراني مشال لیډیو ته وویل
خیبر پختونخوا کې کتا سنن هم وګورنه زنانو تعلیم چي دي هغه ډیر کم دي. زچګې په دوران کې د مرګ هغه اوسم تقریبا 6% نه زیات دي، خصوصا د زنانو چې کم ضرورت دي، هغه تعلیم دي، هغه صحت دي، هغه نور د حقوق، هغه نظرانداز کیږي لګیا دي. نو په هغه حواله سره دوی سره یو سیشن چې هغه د مسایل چې څنګه برابر سره کول غوښي.
بلخوا په خوست کې یو شمېر ښځو د مدینی ټولنو غړو نن له مشال لیډیو سره په خبرو کې ویلي دي چې د افغانستان د ډیرو سیمو په شان په دې ولایت کې هم زیاتره ښځې له خپلو شرعي او قانوني حقونو بې برخې دي چې له وجې له مختلفو مشکلاتو سره مخ دي. خبرینه د مشال ریډیو نوره ریپورټونه وایي چې عراقي ځواکونه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې څخه بیرته د هیواد د تیلو پاکولو لوی مرکزونه نیولي دي. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو ویاند ویلي دي چې امنیتي ځواکونو پرون د غرمې وړاندې د بیجی د تیلو پاکولو مرکزونه بیرته په ولکه کې اخیستي دي. د تیلو د پاکولو د مرکزونه په سلاودین صوبه کې دي. د یادې صوبې چارواکي بیا وایي چې په یاد سیمه کې اوس هم جګړې روانې دي. د روس چارواکو هغه رپوټونه رد کړي دي چې ګنې دوی له یونان سره د ګیس پایپ لاین په اړه کومه معاهده کوي. د جرمني در شپیګل مجلې د یونان د سایریزا ګوند یو مهم غړي په حواله ویلي وو چې د ماسکو او ایتنس ترمنځ د موافقه ښایي د اپریل تر 28 لاسلیک شي. د دې چارواکي نوم نه دی اغستل شوی او په حواله یې ویل شوي دي چې دا معاهده به یونان ته 500 بلین یوروز ګټه ورسوي. خو د کرملین ویاند پرون د جرمني لخوا خپور شوی دا بیان رد کړ او وی ویل چې داسې کومه معاهده نشته. او د یمن حکومت د امن هغه پلان رد کړی دی چې ایران په ملګرو ملتونو کې وړاندې کړی و. د ایران لخوا په دغه پلان کې په فوري توګه د ډسبند د بهرنیو ځواکونو د حملو د ادرولو د انساني مرستو د پراخو کامی مذاکراتو بحالي او د ملي اتحاد یو جامع حکومت د جوړولو غوښتنې شوې دي. د یمن د حکومت ویان پرون رایټرز خبري اژانس ته ویلي دي چې د ایران لخوا دا ګام یوازې سیاسي لاسوهنه ده. د یمن حکومت او د غلوي ملاتړ کوونکي سعودي عرب په ایران تورینه لګوي چې په سیمه کې د خپل اثر زیاتولو لپاره د یمن په چارو کې مداخلت کوي خو ایران دا تورینه ردوي. د خبرینو پای
د انیس اجمل نامو د دې غړي تازه خبرونه واوریدل. په روانه خبرونه کې بعد د ریپورټونو تفصیل واوري. وزیر اعظم میاں نواز شریف په جلال آباد کې تر سره شوې پرونی بمی برید باندې جوور خفغان خودلې او د امنیت په لړ کې د افغانستان سره د هر ډول مرستو ژمنه وکړه. سباله د چین صدر په دور ځنی سفر اسلام آباد ته رسیدي چې پاکستانی چارواکو سره به په مهمو معاملاتو خبرې اترې کوي. په بلوچستان کې هندوان وای د مذهب په نوم زورول کیږي.
زموږ په ځای او جایداد باندې سړي قبضه وکړي. خاص په بازار کې دی هلته یو زموږ درمسال و مندر وو هغه باندې هم دوی قبضه کړي دي او صرف د هندو مذهب له وجه.
پرون په پېښور کې یوې غیر سرکاري ادارې او خبریالانو په ګاډه یوه غونډه کړې چې پکې د ښځو په حقونو خبرې وشوې. د دې غونډې انتظام کوونکي په دې حق له ویل
زنانه چې کوم ضرورت دي سماجی حوالے سره که هغه تعلیم دی که هغه صحت دی که هغه نور د هغوی حقوق دي که هغه نظرانداز کیږي لګیا دي.
او په خیبر ایجنسی کې د لشمین یا ناروغي یو شمیر ماشومان متاثر کړي دي. ځایي خلک څه وایي؟
دا مرض کې ماشومان ټول نه زیات مبتلا دي چې بلې ستنې قیمت لري بری سړي وس نه بار دي مطلب پکار دي سرکاري کومې ستنې د هسپتالونو نه راوړی شي خلکو ته مفت لګي.
د پښتونخوا سیمې او نړۍ یو شمیر نور رپورټونه به هم واورئ. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې تاسو هر ورځ د سهار 9 بجو نه تر ماخام 6 بجو پورې اوریدلی شئ. راځو د دې غړې اولنی ریپورت ته. د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف د ننګرهار سرخار جلال آباد کې په ورستي بمی چاودنه جوړ خفغان خودلې دی او د افغان حکومت سره یې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د هر ډول مرستو هیله څرګنده کړې ده. نوموړي ویلي چې ترهګرۍ د افغانستان او پاکستان شریک دښمن دی او د ترهګرو د ځپلو په لړ کې به یې دا ډول حملې حوصلې ټیټې نه کړي. په دې حق له نور تفصیل د پېښور نظم خبریال ذبیح الله شفق راکوي.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د افغانستان د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد کې په یوې خونړۍ تروریستي حمله کې د ملکي وګړو په وژنه ژوره خواشینی ښودلې او له افغان دولت سره د تروریزم د مخنیوي لپاره د هر ډول مرستو هیله څرګنده کړې ده. د پاکستان صدر اعظم دا څرګندونې تر هغې وروسته کړې چې د شنبې په ورځ د جلال آباد ښار د مخابرات چوک ته څیرمه د کابل بانک دروازې مخې ته د خلکو په ګڼه ګوڼه کې ځانمرګ برید شو چې په نتیجه کې تر دې دمه لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي او تر 140 زیات ټپیان دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پر همدې ورځ په خبري کړې لامه کې د صدر اعظم نواز شریف په حواله ویلي تروریزم د افغانستان او پاکستان دواړو ګډ دښمن دی او دواړه هیوادونه چې اوس د دغه پدیدې د له منځه وړلو لپاره ګډ ګامونه اخلي، نو د تشدد او ګواښ دا ډول پیښې به یې حوصلې ټیټې نه کړي او د روسي ترهګر او د هغوی د مرستندویانو پر ضد به دا جنګ دوام ولري. اعلامیه هم درس کاږي چې د پاکستان حکومت په قبایلي سیمو کې د میشتو ترهګرو پر ضد د یوې جامع ستراتیژۍ له مخې عملیات پیل کړي چې په نتیجه کې یې هغوی په خپلو مرکزونو کې په نښه کړي او د هغوی نیټورک یې له منځه وړی دی. د پاکستان صدر اعظم په داسې حال کې تروریزم د افغانستان او پاکستان ګډ دښمن بللی چې د افغان پوځ لوی درستیز جنرال شیر محمد کریمی هم پاکستان د خپل سفر پر مهال په ایبټ آباد کې د پاکستانی پوځ پروزنیز اکاډمۍ کاکول کې د وینا پر مهال وویل چې ترهګر د پاکستان او افغانستان ګډ دښمنان دي، نو دواړو هیوادونو ته ښایي چې د دوی پر ضد له یو بل سره همکاري لا زیاته او پیاوړې کړي. په عین حال کې نواز شریف د جلال آباد د پیښې په غبرګون کې ویلي ډېر ژر به له سیمې څخه د تروریزم ټغر ټول شي او اوسېدونکو ته باید د سولې، ثبات او سوکالۍ ژوند زمینه برابره شي. نوموړي همداراز له افغان دولت سره د تروریزم په مخنیوي کې د مرستې هیله څرګنده کړې او په خبره یې چې پاکستان به خوشحاله شي چې له افغان دولت سره د تروریزم په مخنیوي کې په یو نه یو ډول مرسته وکړي.
بلخوا د افغانستان ولسمشر اشرف غنی پرون بدخشان ته سفر په وخت وویل چې د داعش او وسلوالو طالبانو د ریښو ایستلو ته اولنۍ ترجیح ورکوي. نوموړي په یاد ولایت جرم ولسوالۍ کې په وسلوال بریدونو کې د وژل شو عسکرو د کورنیو سره لیدل کاتل وکړل. ښاغلی غنی وویل چې د جرم ولسوالۍ په حمله کې نړیوالو ترهګرو لاس درلود. په دې هکله نور تفصیل د فرشته جلال زهیر رپورټ کې اورو.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې د بدخشان په جرم ولسوالۍ کې وروستۍ خونړۍ حمله چې د ملي وردو ګڼ شمېر عسکر پکې ووژل او زخمیان شول نړیوالو تروریستانو کړې وه. د بدخشان د والي مرستیال ګل محمد بیدار پرون ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر د بدخشان خلکو ته په وینا کې څرګنده کړه چې یو شمېر نړیوال تروریستان غواړي چې د منځنۍ اسیا د امنیت خرابولو لپاره د افغانستان په شمال کې پښې ټینګې کړي. ولسمشر وویل چې نړیوال تروریستان غواړي چې دلته یې ګټې خوندي شي او د افغانستان شمال د تروریستان لپاره پیاوړي پناهګاه جوړه کړي څو له دې ځایه د منځنۍ اسیا هیوادونو ته تهدید پیش کړي خو دې ارمان ته به ونه رسیږي. ولسمشر خلکو ته وویل چې د کورنیو او بهرنیو تروریستانو په وړاندې خپل یووالی ټینګ وساتي. شاغلی غنی بدخشانیانو ته ډاډ ورکړی چې هلته د امنیتي وضعیت د خرابوالي په اړه به بې تفاوته نه پاتې کیږي او کابل ته له ستنېدو سره سم به دا مسله د خپلې کابینې او امنیتي ادارو له مشرانو سره مطرح کړي. جمهور رئیس غنی ژمنه کړې چې د وسلوالو طالبانو د ریښو ایستلو او د داعش د فعالیت مخنیوي ته په خپلو کاري پروګرامونو کې اولویت ورکوي. د شاغلی بیدار په حواله ولسمشر غنی پرون د بدخشان په جرم ولسوالۍ کې د وروستۍ خونړۍ حملې د قربانیانو له کورنیو سره وکتل او ژمنه یې وکړه چې په پیښه کې غفلت کوونکي به محاکمه سي. ولسمشر غنی وویل چې نور موږ د خپلو عسکرو وژل کېدل نشو زغملی. هغه حکومتي پوځي چارواکي چې په دې پېښه کې غفلت کړی تر تحقیقاتو وروسته به ونیول سي او مجازات پشي. هغو کسانو چې د ملي اردو د عسکرو سرونه یې پرې کړي او وژلي وو باید پوه سي چې دا نور نشو زغملی او د طالبانو ریښې به له دې ځایه وباسو. وسوالو کسانو څو ورځې مخکې په جرم ورسوالۍ کې د ملي اردو پر عسکرو په داسې وخت کې چې هغوی ویده وو حمله وکړه او لږ تر لږه 10 تنه یې ووژل او زخمیان کړل. د بدخشان د والي د مرستیال ګل محمد بیدار په وینا ولسمشر غنی پر افغانانو او طالبانو ژغ کړی چې په بهرنیو تروریستانو دینه غولیږي ځکه هغوی د خپلو ګټو لپاره کار کوي. د ارګ د مطبوعاتي دفتر خبر پاڼې پرون د ولسمشر غنی په حواله ویلي چې وسوال طالبان باید حکومت ته خپل خطر معلوم کړي او باید د افغان حکومت او د نړیوالو تروریستانو ترمنځ یو انتخاب وکړي.
څوک شته که نشته چې زموږ د پښتنو ټپوسو کې او موږ ته یو لاره وښي.
دا ماشومه مې غوږ کې به ما ډېر کنډه تا پورې ځان داسې ځنګول ما دا ماشومه مې بچ بچپه ډېره شوه. لور مې د غېږ نه لاړه، برخم لاړه، لوپټم لاړه، چپلې مې لاړې.
کله موږ ته کارتون راکړو اوس یې موږ او پولیس لاس ګروان. پولیس ته شکایت کاری کې اول درته دا چې درس بنایي.
مشال رادیو د بیوسه او خاموش خلکو غږ.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. سباله بعد چین صدر د اسلام آباد په دوه ورځنی سفر پاکستان ته راځي او ویل کیږي چې نوموړی به د اعلی چارواکو سادل تلی د کاته کوي، خو پکې تر ټولو مهمه خبره دا ده چې د چین صدر به د پاکستان ګډې پارلیماني غونډې ته یعنی سینټ او قومي اسمبلی ته په شریکه وینا کوي. په دې هکله نور تفصیل راته د اسلام آباد نه خپل خبریال احمد الله راکوي.
د چین صدر شی جین پینګ چې کوم دی هغه په دوه ورځنۍ دوره سبا د ګل پورس باندې اسلام آباد ته را رسي او د چین د صدر چې کوم دی په روان کال کې دا لومړی غیر ملکی دوره ده چې هغه پاکستان ته په دې دورې باندې روان دی. د چین صدر سره به یو وخت هم د دوی په راضي پاکستان ته چې پکې مختلف تجارتي کسان چې کوم دي هغه او د دې نه علاوه د کمیونست پارټۍ چې کوم د چین ده د هغې اعلی چارواکي هم شامل دي. چین صدر چې سبا را ورسي نو د صدر پاکستان صدر ممنون حسین به هغې په اعزاز کې د غرمې روټۍ چې کوم د هغې بندوبست کوي او هغې سره به ملاقات کوي. د هغې وروسته به د وزیر اعظم نواز شریف سره باضابطه چې کومې خبرې اترې دي هغه به د چین صدر کوي او د دواړو ملکونو ترمنځ یو شمېر معاهدې چې کومې دي هغې د لاسلیک کېدو امکان دی چې پکې گوادر کاشغر چې کوم مهمه منصوبه ده هغه هم شامله ده. دې نه علاوه توانائی مواصلات شعبوں کی او نو ترقیاتی منصوبے چکم دی اغه مفاهمتی اډاختونه چکم دی اغه بلاسلیک کئ کول اعلی سیول ایوارد چکم دی نشان پاکستان به هم ورکوي او سبا او بل سبا چکم دی چین صدر به پارلمان مشترکه چکم اجلاسی نو اغه ته به هم وینا کئ. دین علاوه د چین صدر به د دریوانو فوزونو مشران چ دی اغه سره به هم ملاقاتونه کوي چې ور تقریبا د دوه ملکونو ترمنځ په مختلف معاملات خبري اترې کوي.
De Sandero, Amel.
د سندرو امیل خبرونه د پښتنو هنرمندانو ژوند او فن ته کتنه کوي. دا خبرونه تاسو د هرې جمعې په ورځ په 8 منټه د پاسه 2 بجو او د هرې اتوار یا یک شنبه په ورځ په 4:30 بجو له هارون باچا سره اوریدل شي.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی په بلوچستان صوبا کې هندوان وای د امنیتی ستونزو سره مخامخ دي. د دوی په وینا زیاتره په بلوچ میشته سیمو کې زورول کیږي چې لوجی ځنې کورنۍ هندوستان ته کډه شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې ورستیو کې د پاکستان انساني حقوقو کمیشن په خپل ریپورت کې په دې هیواد کې د اقلیتونو مشکلاتو ته اشاره کړې ده. بلخوا د بلوچستان د اطلاعاتو وزیر بیا وویل چې حکومت د هندوانو د امنیت لپاره پوره ګامونه پورته کړی دي. تفصیل د نیاز مساخیل رپورٹ کې اورو.
یو هندو کورلال د بلوچستان یوې سیمې په نوم نه اخیستلو وایي چې هغه سیمه له پیړیو پلرنۍ ټاټوبۍ و، مګر په خبره کورنۍ په داسې وخت کې له هغه ځایه په وتلو مجبوره سوه چې پر وړاندې وضع ورځ په ورځ په خرابېدو وه.
زموږ عزیزان وو، دوی غریب خو لاړې، هلته کګان لاړې انډیا ته، اور نیمه زموږ ځای اکثر و دوی مصر ناجایز وکړله، اور زموږ په ځای اور جایداد باندې سړي دوی قبضې وکړي، خاص په بازار کې دی. هلته یو زموږ درمسال و، مندر و، په هغه باندې هم دوی قبضه کړې دي، اور نور کم ځکې و، جایدادونه و، هلته هم دوی قبضې وکړې. هو، صرف د هندو مذهب له وجه.
کورلال زیاتوي چې که څه هم د بلوچستان پښتون میشتې سیمې نسبتا پر امن دي، مګر د ده په خبره د دوی پر وړاندې مجموعي کرکه او بد چلند په ټول ملک کې اوس یوه عامه خبره ده. دی زیاتوي له دغې وجې ټول خپلوان یې په موقع ترلاسه کولو هند ته کډه سول.
زموږ اکا نوم دی اوتملال، دی ولاړې انډیا ته. یو بل و راملال، هغه ولاړې انډیا ته. زما پلار دی سیټ مدنلال نومېږي، اوس موږ رالو دلې په کوټه کې. نو موږ ته هم چې دا موقع ملاو سي، هر هندوان دا کوشش کوي د ګرد ملک حالات دی ته معلوم دي سي خراب دي، ور د موږ ته هم خدای پاک موقع راکړي، وس راکړي، اوس موږ هم لاړ به سو انډیا ته.
یو بل هندو دولت رام هم د بلوچستان بلوچ میشتو سیمو ته په اشاره کولو وایي چې هلته اوس هم د دوی پر وړاندې حالات سم نه دي.
هندوان دلته په عذاب دي بابا، مسایل دا دي زموږ هلکان وړي، بیا هلته اغوا کوي، اغوا سبات، بیا یې وژني.
په دغه اړه د بلوچستان حکومت اطلاعاتو وزیر عبدالرحیم زیارتوال که څه هم د هندوانو هند ته د کډه کولو خبره نه مني، خو د ده په خبره د دوی پر وړاندې د امنیت ټینګولو لپاره حکومت یې سخت ګامونه پورته کړي دي.
موږ د حکومت په توګه باندې په خوزدار کې چې د دې خلکو کوم صورتحال و، موږ دوی ته مکمل امن ورکړی دی او دا خلک اوس باقاعده په امنه توګه باندې خپله زندگی کوي. دارنګه چې زموږ څه اقلیتونه دي، نه زموږ په رپورټ کې داسته او نه موږ ته څوک راغلي دي چې موږ واپس هند ته ځو دا جایداد خرڅوو. دا هندوان زموږ په مختلفو ښارو کې، په پښتون ښارو کې او بلوچ ښارو کې ژوند کوي.
بلوچستان په خاصه توګه بلوچ میشتو سیمو کې هندوان په داسې حال کې د دوی پر وړاندې د بدې وضع خبره کوي. کله چې د تېرې جمعې په ورځ د پاکستان بشري حقوقو کمیسیون هم په خپل یو خپاره شوي رپورټ کې دا خبره په ګوته کړې ده چې په ملک کې د لږکیو پر وړاندې حالات خراب شوي دي.
هلتا پرون په پیښور کې د اس پی او یا د شرکتي استحکام ادارې د ځای خبریالانو سره یو غونډه کړې ده چې پکې د ښځو د ټولنیزو حقونو په اړه خبرې اترې شوې دي او دې لړ کې د میډیا کردار ته کتنه وشوه. د دې غونډې حال د پیښور نظم خبریال زلاند یوسف ځای راکوي.
د ښځو د حقونو په اړه د پیښور خبریالانو سره د ناستې او بحث مباحثې تابعیا کوونکې د شرکتي استحکام ادارې غړي اجاز دورانی مشال رډیو ته وویل چې د دوی هدف د خبریالانو پام د ښځو بنیادي حقونو ته راګرځول او په دې اړه پر رسنیو کې کمی کوتاهی په ګوته کول ول.
خیبر پختونخوا کې کتا سنن هم ګورنو زنانو تعلیم چي دي هغه ډیر کم دي. زنانو زچګه په دوران کې د مرګ دغه چي دي هغه اوسم تقریبا 6% نه زیات دي. خصوصا د زنانو چې کم ضرورت دي سماجی حواله سره که هغه تعلیم دي که هغه صحت دي که هغه نور د حقوق دي که هغه نظرانداز کیږي لګیا دي نو په هغه حواله سره دوسرے یو سیشنو چې هغه د مسایل چې څنګه برابر سره کول غوښي.
د اردو ژبې ورځپاڼې یو ځای خبریال شاهد خان وایي چې دې د ښځو د حقونو لپاره د رسنیو له کردار څخه مطمئن دی.
او زما په خیال خو میډیا چې کم ده نو د ښځو په حقوقو باندې ډېر زور ورکوي ځکه چې مخکې مونږ کله کتل نو زموږ دیهي علاقو کې به دا مسلې ډېرې زیاتې اوس میډیا هغه ځای ته رسېدلې ده او هلته چې کوم د ښځو کوم حقوق غصب کیږي هغې سه چې کوم دی نو هغوی هغه آواز راوچت کړی دی. ما په خپله باندې هم چې کوم دی په تعلیمي ادارو کې چې کوم خصوصا چې کوم فیمیل سټوډنټس دي هغوی ته کوم مسایل دي په هغې باندې ما کار کړی دی.
خو د ټلویزیون د خبرونو د یو چینل سره کار کوونکي ځایي خبریاله فوزیا وایي چې رسنۍ د ښځو په باب له مثبت کار نه کوي او تر دې چې د رسنیو په دفترونو کې هم ښځو او سړو کارکوونکو ته په یو نظر نه کتلې کیږي او دا چې دا په خپل د ښځو د حقونو لپاره ډیر کار کول غواړي خو د رسنیو د ادارو پالیسۍ د دې په کار کې خنډ دي.
فیمیل چې دی هغه داسې پورٹریٹ کړی ده چې لکه هغه یو کمزور طبقه ده ہے نا. کتا سو یو ګوره سیګریټ اشتہاری کا موټر سائیکل اشتہاری ہے یا فیمیل بوی نو همیشه چې دی فیمیل حوالے سره چې دی یو نیگیټیو رپورٹنګ چې دی هغه شوی دی. زه غواړم چې میډیا چې دی خپل کردار هم هغه شانتي اولی به دغه شانتي سب پروګرام سے پیش کی ډراما سے پیش کی همیشه په موږ ګورو ډراما کې فیمیل بچی دی هغه بجاړی نو سدا سي زمګ زنانه هم شته چې کوئی کردار نه کړی دی نو داسې یو پوزېټیو تصویر دی پورٹری کی چې نور خلق هم
د حکومت د شمیرې تر مخه په 2014 کال کې په خیبر پختونخوا کې په ښځو د زور زیاتی نږدې 250 پیښې رپورټ شوې دي. خو د ښځو د حقونو لپاره کار کوونکي تنظیمونه وایي چې په ښځو د زور زیاتی پیښې لا تر دې ډېرې زیاتې دي ځکه چې په تاڼه تحصیل د بشري حقونو کمیسون او یا په رسنیو کې زیاتره پیښې نه رپورټ کیږي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
دا مهال د مشال رډیو خبرونه اوري او چې ماخام شپږ بجې شي د مشال خبرونه په دغه وخت ختميږي نو هم په دې سپو به تاسو بیا د ډیو رډیو خبرونه اوریدلی شئ. د جرمني و خبری اداره ډیوچه ویل لیکي په پاکستان کې د پیښور پارمی پبلک سکول د وسلوال برید نه پاس پوځي عدالتونه جوړ شو خو د انساني حقوقو کارکونکو داسې اندېښنې لري چې په دغه عدالتونو کې به پوز زیاتره خپل مخالفین په نخښه کوي. زموږ همکار فرخنده اسد دا لیکنه لوستې ده او مهم ټکي تاسو ته اوروي.
په پاکستان کې په تیر کال کې یو شمیر ترګر بریدونه ترسره شول چې پکې مذهبي اقلیتي ډلې هم پناه کړل شوې. په دغه کال کې تر ټولو لوی حمله په پېښور کې په یو سکول وشوه چې پکې ګڼ ماشومان ووژل شو. د دغه حمله غندنه په ټوله نړۍ کې وشوه. د جرمني خبری اداره ډیوچه ویل لیکي په پاکستان کې ګڼ ترګر بریدونه ترسره شوي دي خو په ماشومانو داسې حمله کله نه و شوې. د پېښور په آرمی پبلک سکول د وسلوالو د برید وروسته په دغه هیواد کې مظاهره هم وشوه او خلکو د پوز او حکومت نه د وسلوالو خلاف د یوې سخت پالیسۍ د جوړولو غوښتنه وکړه. په دغه هیواد کې د پېښور د پېښې وروسته پوځي عدالتونه هم جوړ کړل شو چې پکې د ترهګرۍ په بیلابیلو پېښو کې ککړو ځینو کسانو ته د مرګ سزاګانې هم واورول شوې. خو په پوځي عدالتونو هم په دې تیرو ورځو کې سختې نیوکې وشوې. ځینې څېړونکي دا هم وایي په دغه هیواد کې پوځ د ترهګرۍ ضد پالیسي جوړوي او هم پوځ یې پر مخ پوځي نو ځکه اوس د پوز خوخه ده چې ترهګر ډلې څنګه له منځه یوسي. د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن مشره زهرا یوسف وایي دا د سیاسي ګوندونو ناکامي ښایي چې په دومره مهمه مسله تر اوسه پورې یو شوي نه دي، او ځکه خو پوز بیا د داسې حالاتو نه ګټه پورته کوي او د خپلې خوښې پالیسي جوړوي. زهرا یوسف وایي سیاسي ګوندونو تر اوسه پورې د ترهګرۍ د ختمولو لپاره پلانونه خو جوړ کړي، ولې په دغې عملي کار نه دی شوی، او ځکه خو دا کار اوس یوازې د پوز په لاس کې دی. په پاکستان کې د 14 دسمبر د پیښو وروستو د مرګ په سزا بندیز هم ختم کړل شو، او له دغې وروستو ځینې قیدیانو ته پانسیانې ورکړل شوې. بلخوا د بخښنې نړیواله اداره امنیسټي انټرنیشنل د مرګ په سزا د بندیز په ختمولو سخت تنقید کوي، او دغه یې د انساني حقونو خلاف فیصله ګرځولې ده. د دغه ادارې تر مخه په پاکستان کې تر اوسه 7,300 کسانو ته د مرګ سزا اورول شوې ده، چې پکې ځینې د 13 کالونو هم کم دي. په اسلام آباد کې د بشري حقونو یو کارکوونکی سلیم شاه ډیوشیولې ته وایي دوی داسې اندېښنه لري چې په دغه پوځي عدالتونو کې به پوز خپلو سیاسي مخالفینو ته سزاګانې ورکوي، او دغه به په راتلونکو کې ښې نتیجې ورنه کړي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
د مشال خبرونو ته غوږی په خیبر ایجنسی کې یو وار بیا د لشمینیا ناروغي زیاته شوې، او خلک شکایت کوي چې د ایجنسی په مرکزی هسپتال کې د ایرانس خلاف ویکسین هم ختم شوی. دوی وایي په خپل د علاج وس نه لري، په کار دي چې حکومت ورسره د لړکې مرستې وکړي او ځایي هسپتالونو ته دغه ویکسین واستوي. په دې حق لا د سیمینا زمون خبریال فرهاد شینواری دا رپورټ را لېږلی چې تاسو اورېدو ته بولم.
په خیبر ایجنسی کې د تیرو څو کلونو راهیسې د لشمینیا ناروغي مخ په خورېدو ده. دغه ناروغي چې د یو ماشي د چیچلو نه لګي د ماشومانو په بدن ترې زخم جوړ شي، او بیا تر ډیره وخته پورې نه جوړیږي او څرمن یې خراب شي. د خیبر ایجنسی د لوړګي یو تن ساجد خان مشال ریډیو ته وایي چې لشمینیا نن سبا بیا زیاته شوې ده، خو په مرکزي روغتون کې یې ستنې او دوایي نشته.
بارپور کې داسې دولس بیماران دي، خصوصي په دغه مرض کې چې ماشومان ټول نه زیات مبتلا دي. که دغه مرض مخنیوی ونه شو دا بیماري نور هم زیاتېدای شي. بلې ستنې قیمت لري، غریب سړي وس نه بار دي، حکومت له پکار دي سرکاري کومې ستنې د هسپتالونو نه راوړی شي خلکو ته مفت لګي، ځکه چې ستنې قیمت 450 روپۍ ده. یو بیمار باندې 9,500 خرچه راځي، دا د غریب ولس وس نه بار خبره. موږ دا غواړو چې دا کوم مرض دی حکومت ته په علاقه کې څه کنه مچر مار سپرای وکړه، نور داسې عملي اقدامات
د خیبر ایجنسی د مرکزی روغتون د حفاظتی ټیکو انچارج نکیب الله بیا وایي چې دوی ته ډیر په کم مقدار کې د دغې ناروغۍ د علاج ستنې راځي او ټولو ناروغانو ته نه رسي.
لگا مونږ خو بار بار دا لگا ډیر ډیمانډ وی، تقریبا مونږ چې په زرو کې ډیمانډ وی نو هغه مونږ ته په 100 کې راشي. لگا مونږ 4,000 ډیمانډ وک هغه مونږ ته 400 انجکشن راشي. که چېرې مونږ له لګي زیاتې انجکشن رالی دا ډوزونه به خلک پوره کړه، دا پوره کا بیا برابر کیمپونه وشي، په علاقو کې کیمپونه وشي. لگا یو لگا دې کې خو د کلن چې یو مرض ولګي د په هر ځمانه ولګي د غم یو نشو، دا تر دې حده پورې ډیر حده پورې ځي چې په سونګه باندې ولګي د
په خیبر ایجنسی کې د لشمینیا ناروغۍ د مخنیوي او د ایجنسی په مرکزی روغتون کې د ستنو د نشتوالي په هکله مو چې کله د خیبر ایجنسی د صحت محکمې مشر آفیسر ایجنسی سرجن ډاکټر قاسم سره رابطه وکړه، نو دوی په دې اړه د څه ویلو نه ډډه وکړه او یوازې دومره یې وویل چې کوم بل وخت به په دې باندې خبرې وکړو. د خیبر ایجنسی خلک د صحت محکمې نه غوښتنه کوي چې دلته دې د لشمینیا ناروغۍ د مخنیوي دپاره کوټلي ګامونه پورته کړل شي، او په سیمه کې دې د ماشو ضد سپری وکړی شي، او خلکو ته دې مچردانۍ ورکړل شي، او روغتونونو ته دې ستنې هم ورولېږل شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ چپو 421، لنډو چپو 2013، 15,300، 15,500، او د انټرنیټ لالارې پر مشال رادیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شئ.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. دا مشال ریډیو خبرونه تاسو د ریډیو ترڅنګ د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. پښتونخوا کې د غرمې 12:30 بجې شوې د رواني غړې د مئی تر رسیدلې یو د انیس اجمل نه د خبرونو لنډې زورو.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په جلال آباد کې پرونی حمله غندې دي او افغان حکومت سره د ترهګرې د مخنیوي لپاره د هر ډول مرستې ډاډ ورکړې دي. پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا بیګم شال ریډیو ته پر لیکل شوې خبر پاڼه کې دا خبرې شوې دي. د جلال آباد په دغه پیښه کې 14 کسان وژل شوي دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني په افغان طالبانو غږ کړی چې په ملت په ترهګرو کې دي د یو انتخاب کړي. نوموړي دا خبرې 13 ورځ په بدخشان ولایت کې کړې دي. د خبر ایجنسۍ په لری پرته سیمه تیران علی بابا کې ډاکټر لگا 500 وسلوال وجل شوي دي. د خبر ایجنسۍ او انتظامی چارواکي د نن خودلو په شرط نن مشال لیډیو ته ویلي دي چې نن په تیران علی بابا کې د امنیتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ نښته شوي چې په کې درې امنیتي سرتیري هم شوبل شوي دي. په بلوچستان کې اندوانوای د محل د امنیت په حواله لبد او حالات سره مخ دي. پر مشال لیډیو سره په خبرو کې ځینو کسانو ویل چې د زور زیاتې د پیښو لبد سیمه پریښودو ته اړ شوي دي. خو بیا د بلوچستان حکومت اطلاعاتو وزیر ویلي دي چې حکومت د اقلیتونو د امنیت ساتلو لپاره پوره ګامونه پورته کړي دي. د چین صدر به سبا د پاکستان په دورځني سفر اسلام آباد ته ځي. د پاکستان سرکاري ټلویزیون وایي چې د چین ولسمشر به د خپلې دورې پر مهال د پاکستان د پارلیمان ګډې غونډې ته وینا هم کوي. د یمن حکومت د امن هغه پلان رد کړی دی چې ایران په ملګرو ملتونو کې وړاندې کړی و. او د ایران ولسمشر حسن روحانی پر ویلي دي چې د هیواد پوست په بشپړ ډول د دفاع لپاره دی او په منځني ختیځ کې باید د ګواښ په توګه ورته ونه کتل شي.
د مشال ریډیو خبرونه کې درته د ګړې د خبرونو لنډي زمنګ همکارې انیس اجمل وړاندې کړه. اوس پام وکړئ چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو په خپلو اداریو کې کوم موضوعات ته کتنه کړې ده. اسلام آباد کې زمنګ خبریال ریاض مساخیل د ځینو اداریو مهم ټکي راغونډ کړي دي او تاسو ته وړاندې کوي.
نن د اردو ژبې ورځپاڼه نئی باد خپل اداریه کې وایي چې د افغان فوج مشر جنرل شیر محمد کریمی د جمعې په ورځ د پاکستان فوج سر دفتر پینډه دورو کړه چېرته چې نوموړي ته سلامي ورکړې شوه او د پاکستانی سیال سره یې په خبرو کې د امن لپاره په شریکو هلو ځلو اتفاق وکړو. دا رنګ د خالی په ورځ جنرل شیر محمد کریمی د پوځیانو پاسنګ آؤٹ پریډ په موقع پی ایم اے کاکول کې مشر میلمه و کوم چې یو لوی اعزاز دی. اداریه وایي چې د اشرف غنی حکومت راتلو سره د پاکستان افغانستان تعلقات مخ په ښه کېدو دی او په خاص توګه د پوزي مشر دوره باید د غلړ کې ډیره ګټه ورکړي او د پاکستان هم دا کوشش دی چې افغانستان کې امن وي. ځکه چې یو خو مونږ د ژبې مذهب کلتور او تاریخ په تار تړلی یو، نو بل طرف ته 2500 کیلومتره اوږده پوله د ډیر اهمیت وړ ده او پاکستان بیا بیا دا خبره کوي چې د اسلام آباد استحکام د کابل استحکام سره تړلی دی. اداریا خره کې لیکي چې د بد مرغه د کابل تیر حکومت وخت په وخت په پاکستان تورونه لګولي خو د امریکا او اتحادي ځواکونو سوار لسکاله موجودګی باوجود دوی د پولې په خشان انتظام د پاره سندي کړي. بل طرف ته هندستان هم د دوانو ملکونو تعلقاتو خرابولو کوشش کوي او په داسې حال کې چې افغان فوج مشر د پاکستان په سفر وو افغانستان کې یو 14 کې خوښه سلويخ تنه وجل شو او داعش وسلوالې ډلې د دې پیښې ذمہواري واغسته. دا هم د پاکستان افغانستان تعلقاتو خرابولو یو چال دی. پاکستان هر وخت طالبانو سره د مذاکراتو او د غلړ کې د خپل مرستې خبره کړې ده. پکار ده چې افغان حکومت او افغان ولسمشر اشرف غنی په دې زر تر زره کار شروع کړي. او د دې ترڅنګ پاکستان ورځپاڼه خپل اداریه کې وایي چې پاکستان پوز د سوات مټې په چپریال سیمه کې د اوبونه بجلی پیدا کولو کارخانې لګولې دي چې ورسره د سیمې خلکو ته 40 غنټې بجلی ورکول شي او د دوی نه صرف 1.5 روپۍ میاشت د بجلیګرو او تارونو د مرمت لپاره اخلي، کوم چې یو ښه کار دی او د سره باید د چپریال خوښه 2 لک خلکو ته ګټه ورسي. اداریه وایي چې پاکستان پوز دا کار صرف په 8 میاشتو کې وکړو او دا هغه سیمه ده چې د ترهګرۍ خلاف جنگ کې تر ټولو زیاته متاثره شوې وه. نو اوس دا بجلیګری د پوز لخوا ولسته یو ډالې ده. بجلیګری د چینو او خورونو د اوبونه بجلی پیدا کوي او دا خبره زرها زله د حکومت په نوټس کې راوستې شوې ده چې پر روانو اوبو ټربائنې الګولې شي نو ورسره به رن آف درې ور بجلی پیدا کیږي. خو حکومت دې اړخته هیڅ توجه نه ورکوي او د اعلانونو او وعدو باوجود په دې عمل درآمد نه کوي. اداري اخره کې لیکي چې خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د اوبونه بجلی پیدا کولو دغه رنگ منسوبې شروع شوې، نو یو خو به اولس ته زر او ارزانه بجلی ورکړی شي چې ورسره به په کامی ګریډ دباو کم شي، او بل طرف ته به د ځنګلونو د ریبلو سلسله هم ودرېږي چې خلک یې لرګي د سیزلو دپاره وړي.
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات.
رولینګ سٹون نومې مجله په یوه مقاله کې لیکي چې امریکا پاکستان ته د یو ارب ډالرو وسلو ورکولو اعلان کړی. دا فیصله کانګرس لا هم منظور کړې نه ده، خو مجله وایي په کار دي چې دې لړکې اول د پاکستانی پوز ریکارډ ته کتنه وشي. بلخوا یونایټیډ پریس انټرنیشنل خبری ایجنسی لیکي چې پاکستان له افغانستان سره په پوله د امنیت په خاطر کنده جوړول تقریبا سر ته ورسول، خو دا به د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې د خرابېدلو امکانات ولري. د دواړو لیکنو مهم ټکی د انیس اجمل ناورو.
رولینګ سٹون مجله په یو مقاله کې لیکي د اپریل په 6مه نیټه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پاکستان ته د یو ارب ډالر وسلو ورکولو اعلان وکړ. په دې وړاندیز شوي معاهده کې 45 هلیکاپټرې توغندي او د دې لپاره استعمالیدونکې ټکنالوژي او روزنه شامله ده. په مقاله کې راغلي چې ځینې څېړونکي د بشري حقونو په اړه د پاکستاني پوځ پر ریکارډ اندېښمن دي او فکر کوي چې دا باید د امریکې لپاره هم یو خبرداری وي. مجلې په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني پوځ د عملیاتو په اړه لیکلي دي. که څه هم پوځ دغه سیمو ته د خبریالانو په ورتلو بندیز لګولی دی، خو ځینې څېړونکي په دې نظر دي چې پاکستاني پوځ د عامو وګړو د مرګ ژوبلې په کمولو کې پاتې راغلی دی. په مقاله کې د شمالي وزیرستان یو اوسیدونکي نظام خان داوړ لخلي ویل شوی دی چې په دغه عملیاتو کې د دوی کورونه، دوکانونه، سکولونه او هسپتالونه ډنکل شوی دي. نظام خان داوړ د امریکایي ډرون بریدونو او د پاکستانی پوځي عملیاتو پرتله کولو سره زیاتوي چې امریکایي بې پایلټه الوتکې یوازې هدف په نښه کوي، خو پاکستانی الوتکې د هدف پر ځای ټول کور او یا کلی په نښه کوي. مقاله لیکي دا چې د نړیوال قانون تر لاندې د دې وسلو د استعمال په لړ کې پاکستان څه قسمه ډاډ ورکړی دی او کنه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت رولینګ سٹون مجلې ته په ځواب کې ویلي دي چې پاکستان په دې لړ کې امریکا ته تر اوسه کوم باور نه دی ورکړی. بلخوا یونایټیډ پریس انټرنیشنل خبری ایجنسی لیکي چې پاکستان له افغانستان سره په ډیورنډ کرخه د امنیت په خاطر خندق یا کنده جوړول تقریبا مکمل کړ، خو تنقید کوونکي وایي چې دا ګام به نه یوازې د امنیت زیاتولو په برخه کې پاتې راشي، بلکې د پاکستان او افغانستان ترمنځ به اړیکې لا خرابې کړي. ډیورنډ لاین په 1993 کال کې د برتانیا لخوا جوړ شوی وو. افغانستان په 1990 کال کې دا تړون ختم کړ او لاغې روسې دا پوله جنجالي ده. دا خندق چې 8 فټه ژور او 10 فټه پلن دی، د بلوچستان او کندهار ترمنځ په پوله د ترهګرو ډلو د مخنیوي په خاطر کیندل کیږي. د فرنټیر کور هغه ځواکونه چې د خندق کنی وای پر دې پروژه 2.6 میلیونه ډالر خرچه راځي. د افغانستان د ملي امنیت د سرحدي ځواکونو یو غړي د نوم نه ښودلو په شرط اجانس ته ویلي دي چې دا کنده به د دواړو خواوو پښتانه له یو بل څخه جدا کړي. څېړونکي او لیکوال محمد تکی بیا اجانس ته ویلي دي چې پاکستان د ډیورنډ کرخه یوه مستقله نړیواله پوله جوړول غواړي او دا خندق د دې پلان یوه برخه ده. نوموړی د پښتنې کولو سره وایي دا کنده به د کویټې او پېښور شورا د اغو طالبانو پر ضد څنګه مرسته وکړي چې د ډیورنډ د کرخې پر ځای 80 میله دننه په پاکستان کې موجود دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د یوکرین پارلیمان ځینې داسې قوانین منظور کړي چې مقصد یې د شوروي اتحاد د زمانې یادونه او علامتونه ختمول دي. بلخوا روس دا فکر کوي چې د دې قوانینو سره به د یوکرین د ولس نه د خپل تاریخ یو مهم باب هیر شي. په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې یو رپورټ برابر کړی چې شاهین بنیرای یې درته مهم ټکي وړاندې کوي.
د کال 2014 د سپتمبر په میاشت کې د یوکرین یو شمیر اوسیدونکو بیرغونه په لاس کې نیولي وو او دا شعارونه یې ورکول چې یوکرین دې تل آباد وي. دې خلکو د پخوانی شوروي اتحاد د مشر ولادیمیر لینن یوه لویه مجسمه هم رانسکوره کړه. په دغه موقع د یوکرین د کورنیو چارو وزیر ارسن اواکوب په خپل فیسبوک پاڼه ولیکل پرېده چې لینن رانسکور شي. په راپور کې راغلی دی چې دغه شان د یوکرین په بیلابیلو برخو کې د لینن مجسمې ونړول شوې او دا یوازې د لیدو خبره نه وه، دا په اصل کې د هیواد د هغه نفسیاتي او کلتوري عمل لور ته ستنېده و کوم چې یوکرین پیل کړی و خو ولې په کال 1991 کې د سوویت یونین د ماتېدو له کبله بشپړ نه شو. د روان کال د اپریل په 9 نیټه د یوکرین پارلمان څلور داسې قوانین منظور کړو چې له مخې د سوویت یونین سره په تړلو علامتونو بندیز عملی شو، او د شوروي اتحاد علامتونه او یادګارونه د نازیانو د علامتونو برابر وګرځول شو. د یوکرین د یو څېړنیز مرکز یو کارپو ولادیمیر ویاتروویخ وایي هر رقم اصلاحات قرباني غواړي، خو هیوادونه هم دغه شان د بدلون په لور ځي. نوموړی زیاتوي په مشرقي اروپا کې هیوادونه د دغه عمل نه تیر شو او نن هلته جمهوري ادارې پیاوړي شوي دي. په راپور کې راغلی دی چې روسیا د یوکرین لخوا د کمیونیستي دور پر ضد د هلو ځلو ته ښه نه ګوري، او په دغه اړه یې رد عمل دومره سخت دی لکه څومره چې د یوکرین په اروپایي ټولنه یا ناټو د ورګډېدو په اړه دی. د اپریل په 10 نیټه د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت لخوا په یو بیان کې وویل شو چې دغه نوي قوانین د یوکرین د ولس د مېړني تاریخ پر ضد د هلو ځلو یوه برخه ده. په بیان کې ویل شو چې د یوکرین چارواکي هڅه کوي چې د ملیونونو یوکرینیانو له یادو خپل رښتینی تاریخ وباسي.
دا مشال ریډیو ده.
په داسې حال کې چې افغانستان کې د نوي حکومت جوړېدلو نه پاس د دغه هیواد تعلقات د پاکستان سره ښه شوي، نړیوال فکر کوي چې د سره به په سیمه کې امنیت ته لاره هواره شي. دا راز د افغانستان د سولې عالي شورا هیله څرګنده کړې چې ډېر زر به د وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې اترې شروع شي. په دې حق له مشال ریډیو خبریال یوسف زدران دا رپورټ لري.
د افغانستان د سولې عالي شورا چارواکي هیله ښیي چې ډیر ژر به د سولې د خبرو د عملي پیل شاهدان وي. د دې شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار وایي د افغانستان په وړاندې د پاکستان وروستیو نیکو نظرونو او د وسلوالو مخالفانو په موقف کې نرمښت هغه پرمختګونه دي چې دوی د سولې د خبرو پیل ته هیله من کړي دي.
په دې برخه کې پرمختګونه رامنځته شوي، په دې معنی چې پاکستان هم د نیک نیت څرګندوی کړي، خو له دې ټولو سره زموږ خوشبیني هغه وخت معنی ناور کوي چې د خبرو د پایل شاهد وو. موږ د دې لپاره خوشبینه یو چې د تلپاتې او جامع سولې په لوري روان یو.
دا څرګندونه په داسې حال کې کیږي چې د اروپایي ټولنې سفیر په خپلو تازه خبرو کې د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې لپاره د خبرو په تړاو خوشبینی ښودلې ده. فرانس مایکل میلبن ویلي د طالبانو په وړاندې د پاکستان لخوا د کړنلارې بدلون د دې سبب شوی چې د افغان حکومت وسلوال مخالفین د سولې خبرو ته علاقه ښکاره کړي. د افغانستان د سولې عالي شورا د اروپایي ټولنې د دې چارواکي خوشبینی تر یوه حده د واقعیتونو انعکاس کوونکی بولي او وایي د سولې لپاره د دواړو خواوو علاقمندي د ټولو هیوادوالو لپاره خوشبینۍ پیدا کړې دي. له دې سره چې ټاکل شوی وه د وسلوالو مخالفانو سره د حکومت لخوا د سولې خبرې په تیره میلادي میاشت کې پیل شوې وای، خو د نامعلومو دلایلو له امله تر اوسه دا خبرې نه دي پیل شوې. د چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي افغان حکومت باید د پاکستان د رول په اړه له احتیاطه کار واخلي. د سیاسي چارو کارپوه اکبر اوریا ویل پاکستان د ضرورت په اساس اقدامات کوي او اوس د سولې پروسه سره د مرستې پرته بله لار نه لري. نوموړی وایي که پاکستان د افغانستان په وړاندې منفي رول ته دوام ورکوي دا کار د پاکستان او نړیوالې ټولنې ترمنځ د ښو اړیکو د فضا د ایجاد مخنیوی کوي. سره له دې چې د افغان حکومت سره د سولې خبرو پیلېدو لپاره وسلوالو مخالفانو رسمن د کوم تمایل اظهار نه دی کړی، خو کارپوهان وایي دا ډله اوس پوهېدلې چې د جنګ لپاره ورڅخه د جنګي آلاتو په توګه استفاده کیږي. دوی وایي وسلوالو طالبانو ته په افغانستان کې د جنګ او مخالفت د دوام لپاره اوس کوم دلیل نه دی پاتې چې په افغانستان کې جنگ توجیه کړي.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ چپو 1520، لنډو چپو 2113، 15315، 15315، او د انټرنیټ لاره پر مشال رادیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شئ.
سباندې دوه هفته وړاندې د افغانستان ولسی جرګې ته د ولسمشر دویم مرستیال شپاړس کاندید وزیران د باور رای اخیستلو لپاره وړاندې کړی وو چې پرون د ولسی جرګې د غونډې پر مهال ټول د باور رای ترلاسه کولو کې بریالي شوي دي. د یادونې وړ ده چې د دفاع وزارت نه علاوه د افغانستان د ملي یووالي حکومت کابینه مکمل شوه. په دې هکله تفصیل د کابل نظم خبریال قسیم سولمل راکوي.
ولسی جرګې په یو بېسار اقدام سره د شنبې په ورځ د حکومت له لورې معرفي سوي ټول شپاړس کاندید وزیران تایید کړل. دغه کاندیدان څه باندې دوه اونۍ مخکې د ولسمشر د دویم مرستیال له لورې ولسی جرګې ته معرفي سول او په تیرو څو ورځو کې خپل پروګرامونه تشریح کړل. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي د دغه جرګې د غړو له لورې د کاندید وزیرانو تر منلو وروسته په عمومي غونډه کې وویل
د باور رای اخیستو لپاره معرفي شوي ټول شپاړس کاندید وزیران د ولسی جرګې له لورې تایید شول. د دفاع وزارت نه پرته ټوله کابینه بشپړه ده. ولسمشر او د افغانستان ټولو خلکو ته مبارکي وایو او د خدای پاک څخه ورته د زیاتو بریاو هیله کوو.
د حکومت نوی وزیران په داسې حال کې د ولسی جرګې له لورې تایید شول چې لا هم د دفاع وزارت په ګډون ستره محکمه لوی څارنوالۍ او د افغانستان بانک ادارې د سرپرستانو له لورې اداره کیږي. که څه هم حکومت تر اوسه یادو ادارو ته کوم کس نه دی ځانګړی کړی، خو د ولسی جرګې دویم مرستیال ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر د دفاع وزارت لپاره د دغه وزارت پیژندوال عبدالله خان د کاندید په توګه ټاکلی دی. له دې مخکې اتو وزیرانو او د ملي امنیت عمومي رئیس د ولسی جرګې له لورې د باور رای اخیستې وه، خو پته نور یې د بېلابېلو دلایلو په خاطر رد شوې وه. په همدې حال کې د ولسی جرګې لومړي منشي عبدالرؤف نامی پر حکومت غږ وکړ چې دفاع وزارت لپاره هم ژر تر ژره کاندید ور معرفي کړي.
ما امیدوار سم کې هر څه زودتر
موږ هیله لرو چې د دفاع وزیر هر څه ژر د حکومت له لوري د باور رای اخیستلو لپاره معرفي شي. په دې بدو امنیتي شرایطو کې په دې برخه کې ځان د هیواد په ګټه نه دی او باید ژر تر ژره د ولس استادو ته معرفي شي څو د باور رای واخلي.
سره له دې چې کاندید وزیرانو ته د باور یا رد رای ورکولو بهیر په سری شکل ترسره کیږي، خو ځینو وکیلانو په علني توګه ټول کاندیدان تایید کړل. کارپوهان وایي دا چې د کابینې د غړو ټاکلو نږدې اووه میاشتې وخت ونیوی او لا هم د دفاع وزارت وزیر نه لري، نو دې مسلې د خلکو لپاره ګڼې امنیتي او اقتصادي ستونزې پیدا کړې دي. خو له دې سره سره کارپوهان خوشبیني څرګندوي چې له دې وروسته به حکومتي چارې منظمې سي او موجوده ناخوالې به تر یوه حده راکمې سي.
وایس اف امریکا ډیوه ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او موږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
دا مهال د مشال ریډیو خبرونه اوري او تر ماخام شپږ بجو به دا جاری وي. په شپږ بجې پوره په شپږ بجې چې د مشال ریډیو خبرونه ختم شي، هم په دې سپو به تاسو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدلی شئ. ورزو یو بل ریپورت ته د افغانستان هلمند ولایت کې د کجکی بجلیګر دریم ټربائن د لګولو کار هم شروع شوی دی، خو د کجکی ولسوالۍ ته غځېدلې لار لا هم اکثر وخت د وسلوالو په ولکه کې وي. د کجکی حکومتي مامورین وایي د ناامنیو له وجې په میاشتو لخکرګا ته نشي تللی. د کجکی خلک وایي سره له دې چې د ذوالفقار عملیات وشول، خو هلته د موجودو وسلوالو او داعش د فعالیتونو له وجې شاید د منصوبې چارې هم د مشکلاتو سره مخ شي. د کجکی د بجلیګر د کارونو په کجکی کې د موجود امنیتي حالت په اړه دا ریپورت اورو چې زمون خبريال الیاس دای برابر کړي.
د کجکی د برښنا د فابریکې د دریم توربین د کارونو د پیل سره جخت ویل کیږي وسلوال والته د غزیدري لار پر سر تلاشي او فعالیتونه ډیر کړي دي، ځکه نو د هلمند سرپرست والی او شمیر دولتي مسولین د الوتکې له لارې کجکی ته ولاړل او د کجکی د برښنا د فابریکې د دریم توربین د جوړولو چارې په رسمي ډول پیل کړي. د هلمند سرپرست والی محمد نعیم ازادي رډیو ته وویل د توربین د تړلو اړوند وسایل او ټول انجینري ټیم رارسېدلی دی او کار پیل شوی دی. والی چې د فابریکې د کار د پیل پټي پریکړه رسنی ته وویل دغه توربین چې تړل کیږي 30 میګاواټه برښنا تولیدوي او د تړلو چارې به تر 2015 کال پورې بشپړې شي.
موجود
انشاءالله امیدوارم چې په 2014 کې دا دغه کیسه ختم
شي. د کجکی د برښنا د فابریکې د دریم توربین تر ټولو کېدو وروسته به د برښنا اندازه د 20 میگاوات څخه 50 میگاوات تل ورسي. د کجکی ولسوالۍ چارواکي که څه هم د کجکی په یوه برخه کې چې فابریکا او اړوند چارې پکې روانې دي، د امنیت ډاډ ورکوي، خو هلته د غځېدلې لارې په اړه د ستونزې یادونه کوي. د کجکی د ټولنې شورا سرپرست رئیس نیک محمد وایي سره له دې چې په سنګین کې عملیات وسول، خو په لاره کې د امنیتي ستونزو له امله په میاشتو میاشتو لښکرګاه ته نشي تللی.
د ولسي کسانو خصوصا د دولت د نفرو اسکر دی، یعنی طلاب دی، وکیل دی، موږ درې زره کاره په ولایت کې لرو، اما اتلی نسو ولې موږ خو زرې ټنګ نه لرو چې پکښې ولاړ. تیاره خو زموږ دپاره څوک نه پلانوي
زرې ټنګ تا
اوس ارې وته تیاره پلانوي د تیارې پلان موږ به یا به دلې ناشو کارونه به م پس پاتې کارکت باندې ور وکړو، خو موږ ټوله پېژني چې ته پلانکۍ د پلانکۍ زوی دوی یو مشترک کمیسون لري د مخالفین، زموږ پر مخ باندې باندې عمومي ډنبر چې خلاص شي، خو موږ هېڅ مشکل نه لرو.
د کجکی په شمال کې د زمینداور پراخه سیمه د کلون رئیس د وسلوالو په ولکه کې ده. د کجکی ولسوالۍ امنیه قمندان ملا فیض الله د طالب وسلوالو تر څنګ د داعش ته موجودیت خبره تاییدوي. ملا فیض الله وایي د داعش په دې 200 کسیزه ډله کې بهرني کسان هم شامل دي. هغه ازادي راډیو ته وویل د داعش د دغه ډلې مشران د ځوانانو په جلبولو بوخت دي او تر دې دمه د حکومت په ضد په ښکار فعالیت لاس نه دی پر کړی.
هغه کې خامخا به طالبان وي، هلته به داعش هم وي، طالبان به هم وي، خو هغه سیمه د دښمن په لاس کې ده. خاص معلومات یې موږ ته نه کېږي، خو هغه سیمه د دښمن ده. نو تقریبا دغه 200 سلداسې پر شاوخوا باندې اوس داعش پیدا شوي، هغه هم هغه زاړه طالبان دي خو اوس داعش ته اوښتي دي. خو بعضې خلک داسې خبرې کوي چې خارجي خلک هم ورسره شته، بعضې وایي چې یا نشته، خو هغه داسې مختلف راپورونه دي، موږ ته معلومات نه کېږي.
کجکی ولسوالۍ د لشکرګاه په شمال کې 30 کیلومتره لري، د کندهار د غورک ولسوالۍ او د غور او بدغیس ولایتونو سره ګډه پوله لري چې اکثره وخت وسلوال د همدې لارو کجکی او یا شمالي ولایتونو ته تګ راتګ کوي. د کجکی د برښنا د فابریکې د دریم توربین تر ټولو کېدو وروسته د لین هغه شبکه هم ترمیم ته اړتیا لري چې د کجکی څخه کندهار او لشکرګاه ته برښنا رسوي. ویل کېږي دغه لین په تیرو لسو کلونو کې تر 5000 واره ډېر پرې شوی دی چې دمګړۍ د موجوده 20 میګاواټه برښنا د رسولو توال هم نه لري. باید ووایم چې د کجکی د برښنا د فابریکې د ترمیم لپاره 15 کاله وړاندې د امریکا د متحده ایالاتو د پراختیايي ادارې لخوا 130 میلیون ډالر ورکول شوي وه. دې ادارې په دې وروستیو کې خبرداری ورکړې وه که چیرې د فابریکې د ترمیم چارې د روان کال تر پایه بشپړې نه شي، دوی به خپلې ورکول شوي پیسې بیرته واخلي. محمد الیاس صاحب، د ازادي راډیو، هلمند.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پسته په ډیسټریټ کې
منګل تطبیق چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
د مشال رادیو خبرونه تا وګي چې په سارانه خبرونو اخیری شیبو کې تاسو سره موجود یو. اته کلونه وړاندې د مومن ایجنسی په لکړو کې د جسیب تورنګزی مزار باندې وسلوالو قبضه کړې و چې دا غیر حصي دغه مزار بیا د هر ډول تګ راتګ لپاره او د موریدانو د زیارت کوونکو لپاره بند شوی و. په دغه ځای کې اته کاله پس غونډه شوې ده، کلیزه یا عرس شوې ده، او پکې د سیمې د امن لپاره دعاګانې هم غوښتل شوې دي. د پولیټیکل انتظامی لخوا یو وار بیا د مزار د زیارت کوونکو لپاره پرانستې شوې ده. پرون دغلته چې کوم غونډه یا عرس شوی و په هغې کې زمونږ خبریال شانواز ترکزی هم برخه اخیستې ده او د ریپورټ کې تفصیل راکوي. د ریپورټ نه پس به د شان خان او بختیار خټک په غږ کې خوندوره سندره هم اوري.
د جولای د میاشتې په 28مه نیټه کال 2001 کې چې کوم مهال طالب وسلوالو د محمود ایجنسی د حاجی صاحب تورنګزی په زیارت او مدرسې له لال مسجد یعنی د سور جمعات نوم ورکړ، نو له هغې وروسته تر د پرون ورځې پورې په دغه زیارت کې عوامي غونډه نه وه شوې. طالب وسلوالو دغه جمعات له په دې وجه لال مسجد نوم ورکړی چې د هغه وخت د پاکستان صدر جنرال پرویز مشرف په اسلام آباد کې جوړ په لال مسجد کې عسکري اپریشن کړی و. پرون د محمود ایجنسی په ساپو تحصیل لکړو کې جوړ د حاجی صاحب تورنګزی سرنګزی مزار له خلک په اول وار راغلی وو.
زما نوم خو طارق مومن دی او زه د لیمزو سیمین راغلی مغلنه. ته نه خکاله پس به دلته د باباجی سیب هغه ورس مناویږي دلته امن راغلی دی خلک روحانی غونډې لخه په مینا او خپه جدوجهد باندې راغلی دی دلته نه دی.
حاجی صاحب تورنګزی چې خپل نوم فضل واحد وو په کال 1855 کې په 400 تورنګزو کې پیدا شوی وو، ولې په کال 1908 کې وفات شو او د محمد جنسې په لکړو سیمه کې د زیارت د غره نه په قطبی اړه خاور ته وسپارل شو. هم په دغه ځای کې یو جماعت هم جوړ کړی شوی چې د باباجی یا غازی آباد د جماعت په نامه یادیږي. دغه جماعت او د مزار زیارت له د تورنګزو باباجی مریدان هم په ګڼ شمېر کې راغلي وو.
د پنډیالو سیمې نه راغلی رحیم شاه مومن وایي، زړه به م بار بار کېدو چې یاره د حاجي صاحب تورنګزی چې کوم مزار دی کوم ورس کېږي چې کوم خامخا شمولیت وکړو، خو د بد مرغه د تهګرۍ د وجې نه چې کوم حالات پیدا شوي وو، نو زمونږ د شوق دم زړه کېدو چې یاره د باباجی صاحب په مزار باندې دوباره کې دا پروګرامونه سر کړی شي، همونږ خامخا په دې کې شمولیت وکړو. خو نن انتهایی د خوشحالۍ خبر دی، اسپیشلی د مومندو دپاره، د صافو قوم دپاره، چې نن هغه پروګرامونه اورس دوباره سټارټ کړی شو.
د لکړو میله چې د 8 کلونو وړاندې به ورله د پاکستانی سیمو نه علاوه د افغانستان نه هم خلک راتلل، نو دې زیارت له به هم ورتلل. هغه وخت دغه سیمې د اولس روزګار هم ډیر زیات خو، چې 8 کلونه دغه سیمه به خشاله شوی و. د یادې سیمې اوسیدونکو لال رحمان صافی وای،
وسلوال چکل را لودی جنا اخباری دغه جاری شو، تصویران ل اخبارونو کې د خلکو کانسپټ لګ دغه شو، ځکه چې د روحاني پښوا او غوی د پیدا غستل چې منګه دادل تا یو د هیرو په شکل پیش کو، به داغه نرسته د حالات نورم خراب شو. دلته شام د سیزړه نه خکاو چې دلته راشي او پروګرام وکیا اورس لا راشي یا بل څه
د نننی پروګرام نه خدا پیغام زی چې دلته امن راغې او بیا ودانی د پر خلک دی خو دی واپس راشي. ان شاء الله دا امید لرو د نننی پروګرام نشه کوم پروګرام مو خلکو دا کم شرکت چې د دینه د معلومی کې دلته وی سټیبیلیټی راش.
پرون په دې ځای کې د محمد جنسی لیویس فورس او خاصدار غړي لخوا سکیورټی ډیر زیاته و، چې د پیښور 400 مردان ثوابي باجول خیبر او د محمد جنسی نه علاوه د نورو سیمو خلکو هم ورته په ګڼ شمیر کې راغلی وو. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، محمد جنسی.
پیر پنری زانو تو پے میں تیلے دار سر لراوڑ دانرانو تو پے میں تیلے دار سر لراوڑ دانرانو یو جوڑ جامی دٹن تکور مال راوڑا تازہ تازہ گلو نادری سلو مال راوڑا گلاری باد وڑ کتم اس پور مال راوڑا تازہ تازہ گلنا دے سلور مالا روڑا تازہ تازہ گلنا دے سلور مالا روڑا پخار کی کا تیارا ماں پٹا د پختو پرواز نو کدی دارا ماں پٹا د پختو پرواز نو کدی دارا دیر آل دا گنگرو گانو ڈک دا شور مالا روڑا تازہ تازہ گلو نادری سرو مالا روڑا گلائے باز وڑ تکم اس دور مالا روڑا تازہ تازہ گلنا دے سلور مالا روڑا تازہ تازہ گلنا دے سلور مالا روڑا جینا کو کے برابر کا نمیرا تلگے پاس تو بٹوار وغر دسر کا نمیرا تلگے پاس تو بٹوار وغر دسر کا گلو ناد فرحت تازه گلونا دری سلور مال روڑا گلاری باز وڑ تکم اسپور مال روڑا تازه تازه گلونا دری سلور مال روڑا تازه تازه گلونا دری سلور مال روڑا گبر دچینا مختون نکری اشنا زما د پاکی ارانینا مختون نکری اشنا زما د پاکی ارانینا گورګوری توری توری د کی مور مال روڑا تازه تازه ګلو نادری سلو مال روڑا ګلاری باجوند تکم استور مال روڑا تازه تازه ګلو نادری سلو مال روڑا تازه تازه ګلو نادری